نه وخت په خیر وخت افغانستان د ماخستن نه بجې دی نن جمعه دول د سلواغي دوله سم په مو کې د دې سات خبرونه ته د لغمان علي شنګ ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې درې ماشومان ته د ژوند مرګوب له وخت د لغمان امنیا قومندانۍ رسنیز دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د جمعې ورځې یو لس بجې د علي شنګ ولسوالۍ اړوند اړینې کلی سره نږدې په درېو ماشومانو ناچاودې مرمۍ انفجار کړی او پکې درې وړ خپل ژوند بایللی دی. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې یاد مرمۍ ماشومانو د غره په څنډه کې موندلې وه او پر دغه یې لوبې کولې. د مسؤلینو په وینا چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه لس یولس او دولس کاله وو. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلي انګلند فرانس پریس خبري اجانس هم دارنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ستارتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ستارتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرې او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. کاغلی اکلر د تیر ونی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هم د امریکا د مرستو پر ځنډې دوه اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د مرستو دغه ځنډې به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کاړونو سره مخ دي ناوړې اغېزې ولري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي افغان خزینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پوره تړلې دي. خغلی بینټ دغه څرګندونه نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان خزینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډي سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی په غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان خزي په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې خزي په بش پر ډول له سپورتس خمنه دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بپولي خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایي شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. د بختار خبري اژانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د راپور له مخې کامیر هوایي شرکت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هرونه دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر په د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ به له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټکټ بیا $500 ټاکلی ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ ویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پول خپل سارون کې معمولیت بیا پیل کړی دی. دغه پول غزې ته د ننوتلو او وتلو یو مهمه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتي وزارت ویل چې لومړني فلسطینیان ملکی او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې مې میاشتې راهیسې د خلکو د تک راتک پر مخ تړل شوی مصر ته ننوځي. چارواکو ویل چې د وسله لپاره به کوته یوازې یو لوري د غزې څخه مصر ته د سفر کولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالاسنان پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه به رفح کې د څارنې ملکی ماموریت پیلوي. هغه زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې د درملنې تاړتیا لري پر دې پولې د خلکو په لیک کې مرسته کوي. د مصر امنیتي سرچینو هم تایید کړې چې د اروپایي ټولنې د ماموریت غړي سیمې ته رسیدلې دي. د اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ډلې ورڅخه د وسلو د چاک لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پاوز همدارنګ ویلي په سیمه کې کواک وربند ته ژمن دي خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی. سلامونه بیا هم په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي فرهنګي یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه هم شته. په سر کې زو د افغانستان اړوند راپور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړي چې د هغو افغان کډوالو د لیک ته بهیر بیرته پیل شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک شرایط پوره کوي. د یاد وزارت ویان شفقت علي خان پرون اعلان وکړ چې د دې موضوع په اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې وایي په دې وروستۍ ورځو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي دي او دوی له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. په همدې اړه له سیمینا زموږ همکار حدیث پردیس راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان روسته چې د نوی ورځو لپاره د متحده ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنیو مرستو د بندولو پاړه ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغي د مخنیوي پروګرام لګو اکثر مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینی خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه دي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتی دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذر پیښه ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند داخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیخي په دغه هیواد کې سب شوې دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیخه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګذر ناروغي اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې د لسکل نه ده او یو په خای کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېر مې وګرځول په شفخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانه خسته او خنه شوه. نور لټولو لامدې خاطر نو لټولو خوندورونه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زمې چې د لور دی وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته زوریږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنچوي د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې لمراسم وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وزنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا نړیوال سازمان څخه وباسي. خغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا لګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا خړو نړیوال پروگرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې په لا پرې وتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په تیر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه لوړ شوې دي چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي. په همدې اړه زموږ همکاري اپ دې سپوږمۍ راپور چمتو کړی وایي ورې به تر راګرځو.
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ و چې دوی په برابرۍ جوړ ولکه نور شی خو لالورو دغه نو الکتور تاریکی ترنسی خوری ولکه دغه د شی لالا کلر چې ما شانته باندې لکو پکې دغه یو چا و د شلمو
دی فراولیت اوسیدونکې فریدا وا دا چې دی وی ولس کسي کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو ی دا نهګه کزیمې د غم په زندان کې باندې د خوره لکه شی لالورو په خو لا شو یو د غرات له یو مصر مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتل اوس ولکه شی لا په مور جوړی دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړی ولکه په شی لا جوړی یا یو برو د اسلامه گایس تا یو وخت نست سل وخت نست یو وخت و دی ګو دا نست چې دی شی نست چې دی لا په خور جان الله.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختې اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدان دا هم قیمت ده بازار بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچې شو هلو او هکار شان نشته ده د غوړی هغه دستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې بشه او یو سره سره باندې بشه دې مثال چې په 15 سم شي په چې به سه نیمه په شي باندې واخلو مشکلاتونه دې سره مخه نه کیږي بازار الله تم ځان سپار لې اس په تمه کې یو په خدای دار او جته او رحم یې او الله مهربان شي رات الله غشي.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پرې وتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 13مه په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیری اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیری اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچې 200 افغانۍ او یو بوجه وړ 1450 افغانۍ او یو بوجه بورا 5 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړي لسله درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا ورسته تر هغه نور هم ولوي د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزندولې. خاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا لګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد لارزښتونو سره پټه کړې دي. یا د ونی د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لږونه میلیون ډالر لیلام کړی دي. خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهاله لپاره حل دی خو اوږدمهاله لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ل
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتی چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څبان دی 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي د دغه افغان کډوالو لړډلې څبان دی 1130 تنه چې ایرانی چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 240 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوې دي د نیول شوې او شړل شوې افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړ وضعیت څخه شکایت کوي نور جزئیات سنا ککړ په دې راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولې دي د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادبا بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلې دي د ایران مهر خبري اژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو لګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري اژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر
ما یو زوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه خو اوس بندي دی خدای دې وکړي چې خوشي کړي موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لیکلی وو مشر زوی مې وو
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی
ما سره کار بود ما سره کار مورا گرفتن
زه په کار کې ونی ول ماسناد می هم درلودل چیرې چې یو ډو ډیر بد ځای وو په وی کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو په وی شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي هغه هم سم نه وی چولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3000 افغانۍ کېږي لکډوالو سره چلند هیڅ خن نه دی
خورده خوب نه دارن امرای واجدین
تیران حکومت تر دې مخکې ویلی وو چې دا ته سره بهرنۍ وبنديانو لټلې ډېرې افغان کډوال دي تیران حکومت په دې وروستیو کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د نیول او شړلو بهیر چټک کړی دی تیران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3000 څخه تر 4000 پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناد افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاو د شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي عالم ګل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول لوستنی یا ناول بارکه د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخې دلای
پایل نه تر پایا پورې په لومړی چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله کار کړی.
د ویل ډورانت د ورش پړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب کوزه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړل دي
شعر لرو
ته ورته سپرنو ستورو مینا سنور ستاله لیتا نګورم اغه
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ می خښه ته کړی د ډډه می راګولې د موټر خخي می خښه کړې
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ثواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار خده یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی بیا بل خصوص د دې جمع په وخت کې خلک لنور کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخه کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغه یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بل خصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نور نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدې ډلې د فرزانی پونم د پخمان لوسیدونکو څخه ور
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون فکر منځ کې ډېر ستريز دا کوم. اغه څنګه متل د پښتو کې کنه وای چې بختوري په نور ویني کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موخته یو تجربه را کوي چې دا کار دغه څه خده دا بد ده کدا سی وکم خبوي کدا سی ونه کم نو بد بوي کنه مکمل یو تجربه مونږ تر کوي. نو دا ناول وستل یا قصه وستل د دې لامل شي چې بیا زه د ترتیان لرم چې اوسه تجربه کم کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه پام دې قصه کې مل وستې وي او زه دا یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک را نه مشوره وغوړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې دې ناولونو لوستل دا چې ګټي لري کنه موږ ته تجربه را کوي یا له فرهنګ او عنعناتو سره بلدوي یا دا چې موږ د لغاتو ذخیره ډیروي یا دا چې موږ خوان ترې اخلو چې کلایل والو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل حسون کې دی یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکو کې ستړی کړي لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکو له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دی اړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شي ودی وویل
په خو موږ خپل ژبه کې شو ناولونه درول یم یا حتی نه درول ک یو نیمو عام نو ډیر ته خلکو پر نو رسیدلی پورستوي کلونه کې په تیر شلو کلونه کې دوه لسیزو کې لنی کمرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلق تور سے تخلا وس یاتر ولایتوں کی نفراتی موسیقی فرہنگی ٹولنی دو خلق و پوری ناول نور استول او فرہنگی ٹولنی ادبی بہر چی زیاتر ولایتوں سوالی کی دی دوی دی فرهنگیانو ترمن دی مطلعی دی منوارو ترمن دی دی نقص تلو چی دی ناول و مجموع که دی مطلعی فرهنگ عام کی دی افغانستان که دغه ټولنیز رسنی هم په دې کې نقش لري. خلق خبری دی کله چې یو ناول چاپ شي خلق خبری دی خلقو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. راډیوګانې تلویزیونونه ادبی خبرونې لري خلق له هغوی لارې یا خبریږي یا یوه برخه له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو پسترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوې چې په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي جاتی دي. زه فکر کوم که د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله له ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول که وکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې ښې لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو دپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیستیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي او تر 50 ډېر خبرندوی ټولنې په دې فیستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول د فیستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپریږي، کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوي دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم لیدونکو سره شریکیږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زیته جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د شغل ملک زیته جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالې کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میر بچخان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زیته دا میډال نه رسپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1400 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زیته دې ته هڅولې چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
جبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ټکنیک د 2009 کال ټکنیک وا دا رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوې دي. نو دا ری تازه کول یا اپډیټ کول ضروري دي. د بلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا پودکاست وایا یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوی دی په جرمنی ژبه کې. نو دا لازم وو چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یو ژبه د جرمنی په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ساس په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي هغه سند کې دی. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتې دو سر خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي. هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو، یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. دغه سی لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هماغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغه لارې نه ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوې کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوې جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیس چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لوکډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدی شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه و. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید په کې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې باید نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغوی اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چېرې دا آنلاین شي نو هغه مطبع بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د نګرار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بیر صاحب تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې وزه چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو بیا هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړو؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې هتا پایل وکړ. نو زما خپل د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په تیار لس کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی هم الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې و، الف باندې و، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت مې وخت به زه وپوهېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دې به هدا ګروي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لارې دا و چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې به یې درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ لومڑی پروگرام ہم ڈیر ابتدائی آگے باندھے ہم سمکار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو کل اچھے بیان والد مدم پروگرام ڈاکٹر
صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته لطب سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ د پدې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیو کې
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیږی لودو او کلینیک می دلودو نو کله چې خپل د کتن زی کارونه په خلاص شم او خپل اولادو ته به می مخه کوله هغوی سره به می لکچر کتل هغوی ته به می د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دینه به هم چې اوزګار شم په نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړ د شپې تر یوه نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
څلور نیم ساعته
څلور
ساعته وکړ
ډیر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یو میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي
نه نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب روسل دی سخت شاقه کار
احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپله سینه واچو دا کتاب
او ډاکټر صاحب کده هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو د سهار لکه د سړي دوم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس به هم یو خوب احساس ده نو وزیر چې خوښي راته ډیر پیدا شو ولینا
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنری تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کیږي د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلي مفاهیم په اسانه ژبه بیان کړی دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خبره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پښتنو کمال داده چې خلک فکر ته اچوي چې یو مسله یا حتی یو منلې حقیقت له بیلابیلو زاویو په خپل وڅېړي ځینې مهمه فلسفي پښتنې لکه شوند یعنی څه ش یعنی څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې پیدا کړې فیلسوف د پښتنو لالارې د حقیقت لټکوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر درامنځته کېدو سبب کیږي د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبد الله بشرمل وسته له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب غوژه پښتو ژبه ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راج بړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا خپل 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره غېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډیر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیروي ساعته ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په آخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړه.
لا
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی درو عمر پ وڑا وڑا خبر باندی رشی کی ما دس لپ وینو هر وخت را پاللی اول خدای او بیا می تا تدر سپارلی ی نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شهزاد گئی زا ده حسکو خرونو لی و نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت محیط لارا پیدا نکړه تورځه سپرنو ستورو مینا سنور ستاله لتا نګورم اغله نه سترګو کې ډوبېږم نور کېږم نبکل ورته بیر تراستنیږم سی ګلاب نه يم نو نه پسرهږم دخلک در سره واخله لیبنه کیل والے زمانے ورستیل والا ایوانجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرنو ستا لخڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتورور بلدی وہلا سنا دا لہغ وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترگ موکی چا پیوائی نلش وندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی د سهار راهیسې مې आवाज درې کسه د خار تر چوک پورې وړې دي موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ مې خښاته کړې د ډډه مې رګولې د موټر خخي مې خته کړې دي خو بیا مې هم پر تندم لې خولي را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځینې وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوزي لرنګ سور چاخ کباب ته رادیو ایښی ده مخ کې مې غوږ ورته نیولې و ډرامه پکې چالانه و بیا مې ترې پام په بل واوښت د کبابې د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخې خځناسته ده زړی کلیوالي جامې پر تندي ماشوم په غې کې پروت دی سترګې پټې دي خدا اوس هم خپل په خداسي ورسره خځوي لکه کوچنی چلانه وي ده شوی 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي نه په هیګم چې زړه به ورته کېږي کبابې په لوملي ځل ویني کله نو وړاندې چې په کلی کې وسیدم کلیوالو ته کباب ډیر لوی شی ښکارېدو ځینو یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډیرې چې خوړلی وي یو ورځ د جماعت ملا یو نګدې کور ته په ډوړی پسې ولې غلم زړې خځې دې کاو په ماشومانه انداز متری او پختل ببو چیش په خوي دې خپل لمده غوته وڅټله راغبره گئی کړه څه خاورې به پخې کړم لوبیا ده زه غلی وم دې مخ راواړو تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوي جواب می ور نه کړ کور ته چې راغلم ټول ورځ می کباب غوښت مخامخ ناستې خځې ته چې ګورم همغه حالت را یادوي دې ته بخای کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي د دې راته پام نه دی زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم خو بیرته ناهیلی شم په زړه کې مې دا خبره راتیریږي خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم لاندې د کوچانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه نه یې شوای پورته کولی ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم خو دې نه پرېښودم ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوندې کباب ورته واخلي بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم نرم باد لګیږي د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی ښایي همدا به یې خاوند وي کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی ښځه ماشوم سړی ته ورکوي دوی روانېږي ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي سړی مخکې ګړندی روان دی شاته نه راګوري کبابی بیرته په خپل چوکۍ ناستای ځوان ترې تللی رادیو هماغه سي چالانه یخي خو ډرامه خلاصه شوې ده د یوې بجې خبرونه روان دي زما سترګې را باندې درنې دي د خځې څېره مې لا یاد نه وځي په خپل ځای کې را سمېږم د کبابی رادیو ته غوږ ږدم
حسرت کل الهام په خپل شخص د فیصل ځلان کې ساه سدي رادیو مجلې ترا لښلې و مننه ترې کوم د دې ونې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل ٹول خر کی شہان اور تیرا میرا قتل آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل دسین دس کی نوش گونا میں چوکیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کې ګډې دلې دستورو مست سترګې غلې غلې رپې دلې رو رو پہ مست راغلہ دزوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلہ دزوانے اورے کبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے